دا راته وایي چې آزادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمي تعریف یې کوو نو آزادي یعنی څه؟
مننه، زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې آزادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او آزادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د آزادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلی دی چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له آزادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپلو نورو بشري حقونو ته ورسیږو، او آزادی خپل آزادی د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کدا شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د آزادی نه برخمندي.
آزادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د آزادۍ حق. دا حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دا غي جمله څخه یو د آزادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د آزادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په آزادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې آزادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د آزادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت یا او بل دا چې هدفمند محدودیت. د آزادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوي. او د آزادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضې محدودیتونه په آزادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایه کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره آزادي لرم، یعنی دغه آزادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو آزادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د آزادۍ تعریف راځي هغلته ورته وایي چې آزادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپلې آزادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا آزادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان آزادی په رسمیت باندې پیژندلې ده. د آزادی بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د آزادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه یولسمه ماده کې د ازادۍ حق د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییز لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویلي ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچره د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي. که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولیږي یوه جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي که نه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق د ازادۍ حق دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي تنه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمامه شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولی شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپلې جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه یې تاسو نم.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
رغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې په پایل کې با کتابتونونه په کوم ځایونو کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي، البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده؟
هم کتابونه دي، هم جرایدی، هم مجلات دي، هم ورځپاڼې دي. اکثر مراجعین دغه شعبه محققان او دانشمندان نه عادی خلک.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کومو مسایلو په حق لیکل شوی دي.
قدر من اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبتېدلی شي. په دې وروستیو کې له نیکه مرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم ورسېدل. دا ځکه چې تجربو ثبته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیک مرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډیرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پوه پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوند څخه ډکې خبرې کوي. وایي، زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډیر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسیدلی دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي.
په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څیړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري. خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نومونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرري، او په آلماني ژبه کې ببلیتیکا، او په یوناني ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغسې چې راتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په ښار کې هم کتابتونونه او کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنې او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي، د دغو باندې کمې لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ کښې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپله کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپله د ده یو کتاب و، د اویستا په نامه باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دواوو درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړي خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کوه، او کتابونه به یې ټولول، بیا به یې کتابتون ورته جوړوه. څومره لویې پاچاهۍ چې تیرې شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به یې تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو باید ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا یې هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې له هغه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه